سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبرونه تموز فريد سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن ویلي چې واشنگتن په هیڅ د هجومي عملیاتو کې لاس نه لري. هغه نن د څرګندونې په ایټالیا کې پر اسرائیل او د ایران د پیلوټ الوتکو د احتمالي حملې په باب د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغې دا پړه چې اسرائیل د ایران په وړاندې تر خپل دقیق د مخکې واشنگتن ته اطلاع ورکړې وه لڅ ویلو ډډه وکړه. د ایران ځینو مخکښو قمندانانو پر اصفهان ښار د نن سهار د هغې حملې چې ویل کېږي اسرائیلو کړې خبرونه رد کړل. تر دې مخکې د امریکا ځینو رسنیو د دې حملې خبر ورکړی او د ایران یو جګپوړي چارواکي له رویټرز خبرې اژانس سره په خبرو کې د حمله په یو ډول تایید کړې وه. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا نن ویلي دا سهار د نن سهار د چاودنې علت پرې یو مشکوک شي د یو هوایي مدافع د دستګاه ډزې وي او په پېښه کې کوم چاته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کره کتنې ادارې د غړي ملا عمر جان اخونزاده مړینه تایید کړه. په پاکستان کې ځینو سرچینو ویلي د هغه کس د بلوچستان یلت کویټې ته نږدې په نوي کلي کې د یو جومات ملا امام هم و چې پرونه وخت د اوسلوالو په حمله کې وبشل شو. د طالبانو یوې سرچینې ویلي دغه ملا د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته له نږدې کسانو وه. مجاهد نن په خپل یک شبکې کې د ملا محمد مرجان خونزاده تمرینې خبر تایید کړی. خدای نه دی ویلي چې هغه چرته وژل شوی. په بلوچستان کې د پولیسي او چارواکي جواد طارق د صدر رډیو مشال څنګ ته ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. د افغان خزنجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا میری وایي د البانیا له ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره د افغان خزنجونو پر ملاتړ خبرې کړي. رینا میری نن سهار وختي په خپل شبکې لیکلي د البانیا له ولسمشر بایرام باګای دغه راز د اروپا او د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنې کې د افغان وګړو د ملاتړ له کبله د البانیا د حکومت د هیئتي همکارۍ مننه کړې ده. البانیا له هغو هیوادونو دی چې د ښځو او نجونو په ګډون په لسګونو افغان پناه غوښتونکي پکې نورو غربي هیوادونو ته د تلو په نیت په لنډمهاله توګه دېره دي او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. او د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یجي وډلې د بهرنیو چارو وزیرانو پر اسرائیلو د ایران د حملې له کبله نن د تهران په وړاندې د تازه بندیزونو خبرداری ورکړ. د وزیرانو د غراز له دواړو لورو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د کړکېچ له زیاتې دوړه وکړي. دا وروسته له هغې چې نن سهار د ایران پر اصفهان ښار د اسرائیلو د احتمالي صوابي حملو خبرونه خپره شول. په همدې حال کې اسرائیلو د سوریې په جنوب کې د سوریې د هوایي ځواک پر یوې قطعه هوایي حملې کړې دي. د سوریې د سانا خبري اژانس د خبر له مخې په همدې حمله کې مالي زیانونه هم اوختي. په ایران د نن د اسرائیلو د حملو راپورونو په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړې. راپورونه وایي اسرائیل نن سهار په ایران کې پر ځینو اهدافو حملې کړې دي او دا د ایران د تېرې شنبې د هغې حملې غچ بلل شوی چې تهران پر اسرائیلو کړې وه. ایران پر اسرائیلو په حملو کې له توغندیو لسګونو پیلوټ الوتکو کار اخیستی و. ګڼو هیوادونو رهبرانو په سیمه کې د کړکېچ د کمیدو غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي د ایران په مرکزی شهر اصفهان کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي چې په خلکو کې ورختایي جوړ کړه. دا چاودنې داسې وخت سوي چې نن د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي 15 اتیایمه کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو څو رسنیو د هغه هیواد د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي اسرائیل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په مرسته په ایران کې دننه ځینې اهداف ویشتلی دي. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي او په نړۍ کې خبري سرچینو خبره کړي اصفهان ته نږدې د چاودنو صحنې ښکاري. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د دغو چاودنو راپورونه کم اهمیت وشي او په هغې کې د اسرائیل دخالت په مستقیم ډول تایید کړی نه دی. د ایران دولتي رسنیو په تهران کې د ایراني چارواکو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه چاودنې د هوایي مدافع د دستګاو لخوا د دریو د پیلوټ الوتکو د نسکورېدو له کبله وې. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا ویلي چې د نن سهار د چاودنې علت پر یو مشکوک شي د هوایي مدافع د دستګاه ډزې وې او په پیښه کې کوم زیان نه دی اوښتی. داسې ښکاري چې پر ایران د اسرائیل دا احتمالي حملې د تهران د هغو بېسارو حملو نسبي ځواب وي چې تیره شنبه پر اسرائیل کړې وې. د روانې وری یا حمل میاشتې پر 14مه په دمشق کې د ایران پر قونسلګری له برید سره جوخت چې د قدس واک د قومندان محمد رضا زاهدي په شمول د سپای پاسداران و جګپوړي افسران پکې ووژل سول. د ایران لخوا پر اسرائیل د غچ اخیستونکي برید احتمال ورکول کېدی. د واشنگتن په مؤسسه کې د دفاعي او امنیتي چارو شنونکي فرزین ندیمی د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته وویل د تهران په اصفهان کې چې د 14 راپورونو ترې ورکول سوي د ایران مهم تاسیسات پراته دي.
اصفهان هم چې عرض کردم سایت های
هغه چې ما وویل اصفهان کې د ایران اټومي تاسیسات هم پراته دي. د هوایي مدافع دستګاه او صاحب کیدی هلته د شکاری پونم یو پوځي اړه هم ده چې د هوایي مدافع دستګاه ترڅنګ د ایران د مرکز د خوندیتوب مسؤلیت لري.
د ایران په اصفهان شار کې د ایران زیات اټومي تاسیسات پراته دي چې تر ټولو مهم یې د ناتانز بټۍ او د یورانیمو د بډاینې مرکز دی. اصفهان کې دغو 14 د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه پارولې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په یوه اعلامیه کې وویل له هر هغه چلند سره چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو سبب کیږي مخالفت کوي. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک په لندن کې د یوې وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په منځني ختیځ کې د قراری غوښتون کیدی. هغه ویلي په سیمه کې د پام وړ کړکیچ د هیچ چا په ګټه نه دی. په همدې حال کې مصر هم د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکیچ د دوام په اړه پر خبرو سویو راپورونو اندېښنه شولې ده او قاهره په ویلامیا کې د کړکیچ د عواقبو په باب خبرداري ورکړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته
په کابل کې وشمیر اخوانیز مرکزونه دا کوي چې د طالبانو د حکومت په هني وزارت په دروسته او کې له دوی څخه لیکلي ژمنې اخیستې چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته به درسونه نه وای. په دغه ژمنلیک کې چې روانې ونې د سشنبه پورز دغه مرکزونه ته لیکل شوی او یو کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې راغلي چې تر راتلونکي خبرتیا پورې به هغه نجونو زده کوونکو ته چمرونه د شپږم د خونځي د قانون لمخې معلوم وي په خپلو تعلیمي کورسونو کې نه چسپوي. د طالبان د حکومت په هني وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه ځواب کړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام دا ځل کابل کې ښوونیزو مرکزونو ته په دې عمر د برابر انجونو د نه تدریسولو په اړه ژمن پاڼه استولې ده. په دې ژمنلیک کې چې د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ دغه مرکزونو ته لیږل شوې او یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې د یادو مرکزونو له مسؤلینو څخه غوښتل شوې چې دا لاسلیک کړي او سرغړونه یې جرم ګڼل کیږي. د دغه لاسمادهیز ژمنلیک په 15مه فقره کې راغلي چې د انجونو ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رهبرۍ د پریکړې له مخې له وم څخه تر 12 پورې ځنډول شوي دي. تر بل امر پورې به هغه خزینه زده کوونکي نه استخداموي چې عمرونه یې د ښوونځیو د لایحې له مخې معلوم وي او که چیرې د پورتني حکم او لارښوونو خلاف عمل ترسره سي نو مسؤلیت به یې د فرد پر غاړه وي. په دې ژمنلیک کې دا هم راغلي چې له شپږم ټولګي څخه ښکته د نجونو زده کوونکو او هلکانو ټولګي دی جلاوي او له شپږم ټولګي څخه ښکته خزینه زده کوونکو ته د خزینه ښوونکو لخوا تدریس وسی. د خزینه ښوونکو او انجونو زده کوونکو لخوا د حجاب مراعات کول یوه بله مسله ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دیش منلیک کې هم راغلې ده. په کابل کې د دریو ښوونیزو مرکزونو مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د نومونو نه خبرولو په شرط تایید کړ چې د غژمنلیک د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا څخه ورته رسیدلای دی. په کابل کې د یو ښوونیز مرکز د نوم نه خبرولو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د غژمنلیک کې ترلاسه کړای او له دې وروسته به د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د تګلارې له مخې کار کوي.
بله بله، دا نو نو مات د دفتر کورس مو مور امضا کړی.
خو تا خو نامه د کورس دفتر ته راورسیده، موږ لاسلیک کړه. د همدې تعهدنامې پر بنسټ به لوم ټولګي څخه پورته زده کوونکو ته درس نه ورکوو. موږ د پوهنې وزارت د پالیسۍ له مخې خپل فعالیتونه ته دوام ورکوو.
د کابل پاتمه ناحیه کې د یو بل خوانیز مرکز مسول هم په ورته شرط ازادي رادیو ته وویل چې د پوهنې ریاست لوري تعلیمي حوزې ته ژمنلیک ورستول سوی خو د تر اوسه نه دی لاسلیک کړی.
د هغه مکتوب
پاړه چې تعلیمي حوزو ته استول شوی یو قضیه دا ده چې لوم ټولګي څخه پورته خزینه زده کوونکي نشي کولای زده کړې وکړي. دا مهمه نه ده چې دوی حجاب واغوندي کنه، مسله دا ده چې په ټولیزه توګه تعلیمي مرکزونه باید د خزینه پر مخ تړلي وي.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي. خو تر دې وړاندې تل ویلي چې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د خپل مشر د کړنلاري او حکم وروستي کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت دې نوي اقدام له زده کړو بې برخې انجونې نورې هم مایوسه کړې دي. د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې زهرا چې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې د زده کړو یوازینی ځای همدا ښوونیز مرکزونه و.
موجود یې کې مکتب بند وو،
که څه هم ښوونځي بند وو، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې وې. د نجونو یوازینی هیله دا وه چې په روزنی کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو هغه هم وتړل شول او دا ډېره خواشینوونکې ده. د نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه باید د نجونو لپاره بیا پرانستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل سره طالبانو د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ وتړلې او د 2022 کال په سپټمبر کې پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ وربند کړل.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالانکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو موږ کله ساده رادیو نو ری وستا ساده رادیو خبرونه چې درې ساعت دوام لري. تاسو هر شپګو د مخام تر شپګو په لندو سپونو نسیو ش 25 متر د مخام ل شپګو تاسو هر تر شپګو په منځنۍ چپه دو ل شپګ نوی بیرته راپورونو ترازو. د خورونو لیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونی او بشري ناورین د دغه هیواد اقتصادي کمزورتیا لامل شوی دی. WFP د پنځم به پورس پیو راپور کې ویلي چې د کار محدود فرصتونه او د ګټې وټې کمښت د کورنۍ او د پیریدلو سوا کمزوري کړی دی. په ورته وخت کې وشمیر افغان کورنۍ وای چې په سختۍ سره کار پیدا کوي، خو دومره نه ګټي چې د خپل اړتیا وړ توکي پرې واخلي. دغه راپور ته لرو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم را سره واوري. همدارنګه یادونه کوم چې زموږ نورې خبرونه هم مه هېروي. زموږ خبرونه ستاسو لري ساته دوام لري.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه هیواد کې اقتصادي واده کمزوري کړي. د ملګرو ملتونو اړوند بنسټ د پنشن می پورس دی راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرله پسې دریم کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامدار بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره رښتینی ناخالصو تولیداتو وده چې په 2022 کال کې 6.1% او په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټه شوې ده. خو WFP په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پرسوب کچا چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% او د 2023 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور لمخې که څه هم د پرسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي، خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوری کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو دی حکومت ویاند ذبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ، خو تر دې مخکې یې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبه ناسمی بللی او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پړسوب هم کم شوی.